شپږ بجې شوې د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجلې او ریدو تمو زه رضوان مراد هرکلی کوم. قدرمنو دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي مقامات او پاکستان هڅه کوي چې د دې هیواد په سرحدي سیمو کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي. په عین حال کې د بل ګاونډي هیواد څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې په ایران کې پر افغان مهاجرانو باندې په دې وروستیو کې سخت فشارونه او زیات محدودیتونه لګول شوي دي. خو له هر څه مخکې له جانقا الکوزي څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
د کابل په خرخانی مینه کې د غازو د ډبې په چاودنه کې مرګ ژوبل شوی. د افغانستان په شمال کې د ډایاک چارواکي وای غیر مسؤول وسلوالو امنیت خراب کړی او د پاکستان حکومت او جګپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د رناتو ځواکونو ته د ترانزیتي لارې د پرانستلو په مسلې بحث کوي. پورا خبرونه اوریدم. امنیتی چارواکی وای نن د کابل ښار د خیرخانی مینه په یو مارکیټ کې د غاز د ډبو د چاودنې په پیښه کې دوه کسان مړه او اته وشنور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وای د 15 تنو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. د افغانستان په شمال کې د بې وسلې کولو یا ډایاک د پروګرام چارواکي وای په دې ولایتونو کې غیر مسؤول وسلوالو ډلو امنیت خراب کړی دی. د ډایاک د پروګرام مشر عبدالمنان عابد چې نن د ملي امنیت د ریاست لخوا د راټولو شوو وسلو د وسپارلو په غونډه کې خبرې کولې وویل په شمالي ولایتونو کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې باید له منځه ولاړې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوګر ولایت د عینق د مسو د کان د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل له کانونو څخه ساتنه د دوی د کارونو په سر کې ده.
مر مردم مخاطب اطمینان میتیم که پلیس افغانستان در خدمت شان است و با هر نوع تهدیدی که متوجه معدن ما باشه پلیس افغانستان حاضر است که به او مقابله بکنه.
څو ورځې وړاندې د قانون وزیر د افغانستان د امنیت شورا په غونډه کې د لوګر د عینکو د کان د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې په ګډو عملیاتو کې لاتیا او زیات وسلوال طالبان وژلي. وزارت وایي د عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې له ائتلافي ځواکونو سره په ګډه په کابل، میدان وردګ، لوګر، کندهار، اروزګان، جوزجان او غزنی ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي په دې عملیاتو کې 12 طالبان ژوندي نیول شوي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د غزنی ولایت په نانی سیمه کې یو تاریخي کلا په بمونو ورانه کړې ده. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي طالبانو دا کلا ځکه ورانه کړې چې د ولسی خلکو د پاتون لپاره پکې د خلکو د راټولېدو مخه ونیسي. دا کلا چې شاوخوا 200 کاله لرغونتوب لري وړ مشپ نړول شوې ده. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په دې اړه بخبري ښودلې ده. د غراز د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې تېره شپه د ماین په چاودنه کې یو انجلۍ وژل شوې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. د غزنی د والي ویاند ازادي راډیو ته ویل ماین په یو باغ کې ښخ شوی و. او استرالیا وایي د دوی یو پوځي په افغانستان کې وژل شوی. د استرالیا ځواکونو یو مسول ډیوډ هرلی وایي سرتیری په عملیاتو کې په ډزو وژل شوی. د دې سرتیری په وژلو سره په افغانستان کې د وژل شوو استرالیایي سرتیرو شمیر 3 ته ورسېده. استرالیا په افغانستان کې 1550 سرتیر لري او اکثره په اروزګان ولایت کې ډیر دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. راپورونه وایي د پاکستان حکومت او جګپوړي پوځي چارواکي نن غونډه کوي او په افغانستان کې ډېره ناتو ځواکونو ته د ترانزیتي لارې د پرانستلو په مسلې به بحث وکړي. پاکستان د 2011 کال د نومبر میاشتې راهیسې هغه مهال چې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې 40 پاکستاني عسکرو وژل شول د ناتو اکمالاتي لار تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیلری کلنټن د ترانزیتي لارې د پرانستلو په اړه د اونۍ په پای کې د پاکستان له صدر اعظم راجا پرویز اشرف سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال توماس نایډ له پاکستاني چارواکو سره لکتنې او خبرو وروسته د دوشنبه په ورځ واشنگټن ته ستون شو. د پاکستان خبری رسنۍ ویلي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن هم د دوشنبه په ورځ د دوهم ځل لپاره په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره وکتل. امریکایي او پاکستاني چارواکو د جنرال ایلن دوهم ځلې کتنه نه ده تایید کړې. په عراق کې نن د بمي چاودنو له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه او شاوخوا 100 ټپیان شول. چارواکي وایي د جنوبي ښار دیوانیه په یو مارکیټ کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او شاوخوا 50 ټپیان شول. د ورځې په سر کې کربلا ښار ته نږدې په سړک کې د خخوشو او مایلونو د چاودنې له امله چې شیعه زیارت کوونکي پکې په نښه شوي ول 4 کسان مړه او شاوخوا 100 ټپیان شول. شیعگان د امام مهدی د زیږیدنې د لمانځنو په مراسمو کې د ګډون په مقصد کربلا ته راټول شوي دي. په دې وروستیو کې د یو شمېر چاودنو مسؤلیت د القاعده شبکې څنګه په غاړه اخیستی و. د سوری ګډ وډ مخالفان د دوهم ورځې لپاره غونډه کوي چې د خپل جنگ ځپل هیواد د سیاسي انتقال لپاره یو واحد دریز رامنځته کړي. د قاهرې په نننۍ غونډه کې چې د عربي اتحاد لخوا جوړه شوې وه، ترکیه او عربي هیوادونو د سوری له مخالفانو څخه په ټینګه وغوښتل چې سره یو شي او د بشار الاسد د رژیم لپاره یو با اعتباره بدیل شي. په دې غونډه کې د سوری د مخالفو قوتونو شاوخوا 200 کسانو ګډون کړی و، خو د آزادې سوری پوځ چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد وسلواله مبارزه پر مخ وړي ګډون نه و کړی. د ایران خبری رسنۍ وایي د اسلامي جمهوریت پوځ په بری سره د منځني واټن ویشتونکی شهاب درې توغندی چې اسرائیل هم ورباندې ویشتلی شي وازمایه. ایران وایي د شهاب درې توغندی تر 2000 کیلومتر پورې واټن ویشتلی شي. اسرائیل شاوخوا 1000 کیلومتره له ایران څخه لرې ده. دا توغندی د ایران د پوځي تمریناتو یوه برخه ده چې د دوشنبه پر ورځ پیل شوي دي. دا تمرینات په داسې حال کې پیل شوي چې په ایران باندې د دې هیواد د اټومي پروګرام له امله د لویدیځو هیوادونو فشارونه زیات شوي او اروپایي اتحادیې د جولای له لومړۍ نیټې څخه د ایران د تیلو په پیرلو بندیزونه جاري کړل. د ایران فارس خبری اژانس وای مختلف توغندی له بیلابیلو برخو څخه د کوویر دخلې ته وتوغول شول. او د جاپان حکومت کوریل ټاپوګانو ته د روسیې د صدر اعظم دیمتری میدویدف د سفر په غبرګون کې په دوکیو کې د هغه هیواد سفیر احضار او خپل ژور خفګان ورته څرګند کړ. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر کویچیرو ګمبا وویل د دیمتری کتنې د جاپان او روسیې پر اړیکو سړې اوبه توی کړې. دا د دې ساعت مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان امنیتي مقامات او د پوځي چارو کارپوهان وی پاکستان هڅه کوي چې د دې هیواد په سرحدونو کې امنیتي ستونزې پیدا کړي.
ایسای او استخباراتی کړی چې ایران هم کې دي واړی چې چترال او د کلنال د لغمان طریقه دار او ایسارک دا خط وصل کې پاینده کې صدرې څلور ولایتو باید سقوط سره مواجه شي.
راپورونه وایي چې د ایران په فارس ولایت کې پر افغان مهاجرانو باندې بندیزونه او محدودیتونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. د غزنی د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې وسلوالو دغلته یو لرغونی کلا په بمونو لوسولې ده.
روسان کوم راکټونه چې سپیر ترابستون ډیر تاثیر نه سوی پی کولای او مجاهد بلته جنې پټو بیا اوس طالبان راغلي و دې څلور برجو ته ماینونه ایښي او د کلای په لوزول.
دا برتانی د نړیوال پراختیاي چارو وزیر د ټوکیو د کانفرنس پر رسیدو ډاټ سرګن کړ چې 2015 میلادي کال پورې به له افغانستان سره مرستې جاری ساتي. د روانې خبری مجلې پترس کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وروستیو امنیتي پیښو حال هم درکو او د پاکستان د بلوچستان ایالت د کړکیچ موضوع هم څېړو. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د مخام ترو پورې اوریدل شي. افغان امنیتی چارواکي پاکستان هڅه کوي چې د دې هیواد په سرحدونو کې امنیتی ستونزې پراخي کړي او په دې هیواد کې خپل نفوس زیات کړي. دا راپورونه پر اساس د پاکستان لخوا له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د ختیځ ولایتونو په بیلابیلو سیمو د درنو وسلو ډزې کیږي. ریپورټونه څرګندوي چې د راکټي حملو په اړه د پاکستان پوځ په ختیځ ولایتونو کې له یو تر 15 کیلومتر پورې د افغانستان خاورې ته را داخل شوي او پوستې هم جوړ کړي دي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوان په ریپورت لري.
د پوځي چارو افغان کارپوهان وای پاکستان د دې هیواد په سرحدونو کې په نامنوي جوړولو سره غواړي د افغانستان د قانون استول ته ستونزې جوړې کړي. د افغانستان په ختیځو سیمو کې د سرحدي پولیسو په خوانی قمندان جنرال ابن العمر خیل ازادي راډیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې د خپلو هدفونو د تعقیبولو لپاره په سرحدونو کې ستونزې نورې هم ډېرې کړي او څو ولایتونه له سقوط سره مخ کړي. نوموړي هغه راپورونه رد نه کړل چې ویل کېږي پاکستاني پوځیانو د افغانستان څو کیلومتره خاوره لاندې کړې.
ډېرې خطرناک لوبې اوس روانې اصلا دادیم دیم مونږ تاسو د قانون چې په دې روسته کې د مساینا کان د اندغه شمال کې اصلي خبر دلته چې پاکستان خصوصا ایسا او غا استخباراتي کړی چې ایران هم پکې دي نه وړي چې افغانستان په پو دریږي. دی غواړي چې د چترال او د کلنال د لغمان طریقه دا او ایسارک دا خط وصل کې پاینده کې صدرې څلور ولایتو باید سقوط سره مواجه شي. په بنچه کندو کې چې د دانګام مربوط د خلک ویل 14 کیلومتر د مون خاور ترانوتلې دي. زه دا تاییدوم چې ډیر سپوستي دي په صفري نقطه پرتیدی او شپارس پوستید لسفرین نقطه ندی خواده دی افغانستان خواده.
د راپور نلمخه د افغانستان د کونړ نورستان او جنو نور ختیځو ولایتونو بیلابیل ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د پاکستان لخوا راکټونه ویشتل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دغه راکټونه د پاکستاني پوځیانو دي او له دوی سره یې په اړه پوره اسناد شته. له ختیځو ولایتونو څخه راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ په کوشته کې 15 کیلومتره، په غلام خان کنډو کې 8 کیلومتره، په دانګام نړۍ او د کلام سیمو کې له 4 تر 5 کیلومتر خاوره لاندې کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت که څه هم په سرحدي سیمو کې د پاکستان او ایران لخوا جوړېدونکي ستونزه مني، دا بیا نه مني چې پاکستاني پوځیانو دې د افغانستان خاوره نیولې وي. د کورنیو چار وزارت ویان صدیق صدیقی د سه‌شنبه پر ازادی رادیو تویل
مشکلات مرزی و سرحدی وجود داره، مدیریت کردن نمیتونه. ما با کشور پاکستان و در بعضی موارد با کشور ایران نیست
په سرحدونو کې ستونزې لرو. دا نه صورت ولای له پاکستان او ایران سره په سرحدونو کې ستونزې پیدا کیږي. دا ستونزې د ګډو میکانیزمونو لارې حلېږي. سرحدي پولیس په پولی کې شته او تیری کوونکي چې وغواړي د افغانستان خاوره ته داخل شي او زمونږ خاوره په یو ډول ونیسي اجازه به ورنکړي. دا راپورونه مونږ هم څېړلي او پلاوی اوس هم په سیمه چشته. مونږ په اړه ثبوت نه لرو. په ډار سره ویلای سم چې زمونږ سرحدي پولیس به تیری کوونکو ته جدي ځواب ورکړي.
د راپورونو له مخې پاکستان او ایران هغه دوه ګاونډي هیوادونه دي چې په تیرو څه باندې 10 کلونو کې افغانستان په سرحدي سیمو کې له ستونزو سره مخ کړي. په وروستیو کې د پاکستان له خاورې راکټي حملو او له دې سرحدونو د افغانستان ختیځو ولایتونو ته د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو راوشتلو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې. په دې اونۍ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړ که له خاورې د راکټونو راغورځول بند نه سي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به رسمي شکایت ولیږي. خو د سیاسي او د چارو پوهان وایي چې افغانستان باید کلونه مخکې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په اړه امنیت شورا ته شکایت کړی وای. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان امنیتي مقامات وی پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې امنیتي ستونزې پراخې کړي. بل ورته د افغانستان له بل گاونډي څخه ریپورتونه وایي چې دغه ته پمیشتو افغان کډوالو په دې ورستیو کې زیات فشارونه او سخت محدودیتونه وضع شوې دي. یو شمېر کتون کې پر افغان حکومت انتقاد کوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د دې هیواد د ناوړه چلن د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کوي. په دې رپورت له زبیر شمنورو
ویل کیږي په فارس ولایت کې پر هغو افغان کډوالو چې قانوني اسناد نه لري د خوراکي موادو او د خدماتو په وړاندې کولو بندیزونه لګول شوي. د سیاسي چارو یو تنکارپو حاجی داوود وایي په تیرو کلونو کې افغان حکومت د کډوالو د دارنګ ستونزو په اړه د ایران د حکومت په وړاندې چوپ پاتې شوی.
له بده مرغه په تیرو لسو یوولسو کلونو کې چې ایرانیانو هر کار کړی د افغانستان دولت ورته چوپ پاتې سوی. خو په مقابل کې لکه چې تاسو خبر یاست کله چې هم یو مسله پیښه سوې په تهران کې د افغانستان شهر ظفیر یا هم سفیر هزار کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې پوښتنې ځینې کړي. له ګواښونو ډکې خبرې ورته کړي او ورته ویلي دي چې دا خبرې مو دولت ته ورسوي.
په فارس ولایت کې د نویو بندیزونو اعلان د دې ولایت د چارواکو لخوا په رسنیو کې خپور شوی. داسې امر شوی چې په غیر قانوني بهرنیانو باندې د خوراکي مواد نه خرڅیږي او نه د حمله عامه ترانسپورت نه د ګټې اخیستنې اجازه ورکول کیږي. له ډیرو هڅو سره سره ونتوانېدلو چې د افغان کډوالو د تازه ستونزو په اړه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د چارواکو نظر واخلو. بلخوا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند فرامر استمنه هم په یو تلیفوني تماس کې وویل په فارس کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه رسمي راپور نه دی ورسېدلی ځکه خو یې په اړه څه نشي ویلی. نوموړي تر دې مخکې په یو خبري کانفرانس کې ویلي وو چې د ایران په یزد ښار کې افغان کډوالو ته د اروپي ستونزو په اړه جدي اقدامات شوي او دغه ستونزې هوارې شوي دي. تیرونی راپورونه ورکړ شول چې په یزد ښار کې د یوې جنۍ له وژل کېدو وروسته یو شمېر ایرانیانو د افغان کډوالو کورونه وسوځول او هغوی یې ووهل. فرامر استمنه په دې اړه وویل
اول که هیڅ سند وجود نداره که شخصی که اون دختر په قتل رسید.
لومړی خدا چې تر اوسه پورې هیڅ داسې سند نشته چې هغه کس چې د غزوانه ایران انجلی وژل افغان وګړه ده. خو فرض کړو چې وژونکی یو افغان دی، بیا هم جرم یو انفرادي عمل ده او د وژونکي پرته نور خلک باید ونه ځورولی شي. په دې برخه کې حقوقي مسایل باید په پام کې نیول شوی وي. خو کوم بحران چې رامنځته شو او پکې افغانان وځورولی شول د ایران د خلکو لپاره مناسب نه و.
د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د ایران په ځینو سیمو کې افغان کډوال له بیلابیلو تازه ستونزو سره مخ شوي. څه موده مخکې د اصفهان پولیسو د صفه په نوم یو پارک ته د افغانانو پر ننوتلو بندیز ولګاوه. تر دې مخکې په مازندران ولایت کې هم د افغان کډوالو په اوسېدو ځینې بندیزونه لګول شوي وو. دغه بندیزونو په افغانستان کې د ایران پر ضد د یو شمېر مدني ټولنو او عامو خلکو اعتراضونه هم راپارولي دي.
خبری مجله اوري.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې یو 200 کلنه تاریخی کلا ته ماینونه خي او ویجاړه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو پر کلا برید په خپل کورونو برید غني او وایي چې کوم وسلوال طالبان ورته کړنې بیا تکرار کړي د دوی له سخت خبرګون سره به مخ شي. په دې اړه پام کړئ د سید شاه سقیم رپورت ته.
د رئیس کلاچ پتی رسول سيزو کې جنگ جګړو هوایي بریدونو راکټي حملو او ماينونو شاودېدو یې دیوالونه ونه لړزول وسلوالو طالبانو یې اوس څلور برجونه په ماينونو الوزولي او لخوا ورسره خاور کړی دي. دغه کلاله تیر شو خو 200 کلونو راهیسه د اندړو ولسوالۍ فنانه کلی کې ودانه و خو اوس طالبانو په دې پرمال وزولې ده چې ګوکه د دوی په خبره د اندړو د ولسی پاتون جنگالي به پکې مرشي جوړ کړي. د سیمه خلک وای د رئیس کلا دنګ برجونو د دوی شمله حسکه کړي و په تیرو زمانو کې د دوی د عظمت کیسه اوس هم خلکو ته کولې. خدا هرڅه اوس لمن زتللې دي. د دوی په خبره د رئیس کلا د سیمې ځوانانو او سپینګیرو ته د مور په څیر ښکارې ده او هم دومره ور باندې ګرانه و ځکه دا هغه کلا و چې د روسانو د يرغل پر مهال به د کلی خلک د برید د پاره د همدغه کلا برجونو ته ختل او پټه دلبه هم دلته. دوی وایي کبه روسانو د کلا برجونو په هر ډول درنو وسلو وشتل نو نړۍ دلبه نه خو اوس د طالبانو ماینونو هماغه دنګ برجونه په ګوندو کړی دي. د الادات په نامه د سیمې یو تن اوسیدونکو د نړیدلې کلا یادونه کوي.
د دې رئیس کلا نه مې د دایمکس پنګری وایي چې 200 کاله مخته هم د کلا دلته جوړ شوی او د روسانو په وخت کې دلته روسان راغلي وو. د موږ وطن ته بیا مجاهد په دې کلا کې پټېدو. د کلا غټ غټ برجونه درلود او په دې برجو کې به مجاهد ورته پټ وو. د کلا دونه ټینګه جوړ شوی وو چې روسانو کوم راکټونه چې بیرته راوستون ډېر تاثیر نسوی په کولا یو مجاهد بلته جنې پټو. بیا اوس طالبان راغلي و دې څلور برجو ته ماینونه یې خو د کلای په لوزول و. بیا خلک ورته سیدا کارمول وکړو. د ورته سیدلته ولسی پاتون خلک راته پټېدو.
خو د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله سروري بیا وایي چې دوی ته تر اوسه لا دانه د معلومه چې دغه کلا و چیري. دوی وایي تر اوسه په دې هم نه یو خبر چې په دغه سیمه کې د کومه تاریخي کلا الوزول شوی وي.
دغه تایید پاره مون شوی ول نه شو مون ستر پالته بیا او تاریخي دغه قلعه نه ده که نه قلعه چې البته کوم مشکل په کرباخ یا غي موقعیت لري. اما د بل ځای مش په اداره کې هغه ثبت شوی نه تر اوسه پورې کوم نشته سابقه.
وسلوالو طالبانو لا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې د 200 کلنې کلا برجونو ته ماینونه ایښي دي. تر دې وړاندې هم د غزنی ځینې تاریخي کلاګانې د جګړو له امله ویجاړې شوې وې او د ځینو خوې د چارواکو د نه پاملرنې له امله برجونه او دیوالونه نړېدلې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د برتانی د نړیوالې پراختیا چارو وزیر د ټوکیو د کانفرنس پر ارسی سره ډاټ سرګن کړ چې تر 2025 میلادي کال پورې به له افغانستان سره مرستې جاری وساتي. اندریو میشل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې برتانی هڅه کوي نور هیوادونه هم وهڅوي چې د ټوکیو په کانفرنس کې د هیواد سره د مرستو ژمنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سین رپورت ته.
د برتانی چارواکو خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د اصلاحاتو راوستلو او د فساد ورکولو ته لازمه پاملرنه ونه شي دا هیواد به وروسته پاتې شي. دا چارواکي په دې هم تاکید کوي چې نړیواله ټولنه باید په راتلونکو کلونو کې له افغانستان سره د مالی ستونزو په واره کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د برتانیې د نړیوالې پراختیا وزیر اندریو میشل چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد ژمن دی کومې مرستې چې اوس مهال یې له افغانستان سره کوي تر 2025 کال پورې په همدې ډول جاري وساتي.
When the coalition government came into office 2 years ago we increased the funding
کله چې دوه کال د مخه په برتانیې کې ائتلافي حکومت رامنځته شو له افغانستان سره پراختیا مرستې په سلو کې څلوې زیاتې شوې. موږ ژمن یو چې د مرستو ته تر 2015 کال پورې دوام ورکړو. موږ تاکید کوو کله چې د مسؤلیتونو انتقال پای ته رسیږي او د بدلون لسیزه پیلېږي تر 2025 کال پورې به له افغانستان سره مالی مرستې وکړو.
خاغلی میشل وویل برتانیې هڅه کوي چې د ټوکیو په کانفرنس کې نور هیوادونه هم د افغانستان مرستو ته وهڅوي. د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې مهمې وګڼلې او یو مثال هم ورکړ چې په دې هیواد کې د ډاکټر نجیب الله حکومت نظامی ماته نه ده خوړلې، بلکې د ماتې سبب یې ورسره د روسیې د مالی مرستو بندېدل وو. د وویل د تیوکیو په کانفرانس کې به د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیزې حساب ورکونې پر موضوع ځانګړي بحثونه وشي. د وویل په افغانستان کې اداري فساد د نړیوالې ټولنې پر مرستو اغیز کولی شي او دای هم وویل چې په دې لاره کې جدي کارونه نه دي شوي.
The international community can have confidence that through this mutual accountability that I mentioned,
نړیوال ټولنه باید باوري شي چې د همدې دوه اړخیزې حساب ورکونې لاره افغان حکومت د ښې حکومتدارۍ او اقتصادي اصلاحاتو لپاره کار وکړي، او همدارنګه د کابل بانک قضیه وڅېړي او هغه څوک چې په دې بحران کې ښکېل وو عدلي چلند ورسره وکړي.
په افغانستان کې د برتانیې د سفارت په اعلامیه کې راغلی چې برتانیا هر کال افغانستان سره سباندې 1.3 میلیون پاوند مرسته کوي. سره له دې چې برتانیا د افغانستان د بیا رغونې له چارو سره مرستې کوي، د هلمند په ولایت کې په زرګونو عسکر په امنیتي چارو بوخت هم دي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د افغانستان لپاره د تیوکیو کانفرانس د راتلونکي یک شنبه په ورځ د جاپان په تیوکیو ښار کې جوړ شي. د دې کانفرنس د جوړېدو هدف د افغانستان له پرمختیایي پروګرامونو سره د نړیوالې ټولنې مرستې ښودل شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
تیره شپه ائتلاف هوایي ځواکونو د پکتیکا ولایت د ارګون او برمل په ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر څو پټنځایونو باندې درنه بمباري کړې. امنی قماندان جنرال دولت زدران وی چې په دې بمباری کې 45 تنه مخالفان لمنځه تللی چې ډیری بهرنی اتباع دي. د دې ولایت دورسیو امنیتي پیښو حال امیر بهیر راکوي.
د پکتیکا امنی قماندان مل پاسوال دولت زدران وی چې تیر شپه د ائتلاف د هوایي ځواکونو په بمباری کې چې د دې ولایت درګون ولسوالۍ د پیرکوتی او د برمل ولسوالۍ د منګړیتۍ په سیمو کې د طالبانو پر څو پټنځایونو باندې ترسره شو، لامل یې په دواړو ولسوالیو کې 45 تنه وسوال مخالفین لمنځه تللي دي. د ول دغه هوایي عملیات چې د کشفي ارګانونو د موثقو اطلاعاتو په بنسټ ترسره شوي، په ترڅ کې د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. زدران زیاته کړه له وژل شوو کسانو څخه یوازې 45 تنه افغانان او پاتې 50 تنه یې د پاکستان د وزیرستان او پنجاب ایالت اصلي اوسیدونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې شپه د دې ولایت د زړوک په نارامه ولسوالۍ کې هم د ملي پولیسو او طالبانو ترمنځ سخته نښته شوې چې د تلفاتو په اړه دواړه غاړې ضد و نقیص ادعاوې کوي. امنیه قمندان وایي د تېرې شپې په نښته کې 15 تنه برید کوونکي وژل شوي او مړی د جګړې په ډګر کې پاتې او افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. د خپل لور ته یوازې د پولیسو د دوو تنو سرتیرو د ټپي کېدو خبره ومنله. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا ازادۍ رډیو ته په استول شوی پیغام کې ادعا کوي چې د زړو کولسوالۍ په جګړه کې 13 تنه پولیسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د پولیسو د څلورو امنیتي پوستو د نیول کېدو څخه هم یادونه وکړه، خو امنیه قمندان د طالبانو د ویاندا ایده به بنسټه وبلله. په پکتیکا کې دا وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا د خوست د امنیتي مسؤلینو په وینا افغان ائتلاف ځواکونو په 13 ساعتونو کې په جلا جلا ځمکنیو هوایي عملیاتو کې 3 تنه منخه کوونکي لمنځه وړي او 3 تنه ځایي اوسیدونکي د طالبانو سره د تړاو په تور ژوند نیولې دي. خو طالبانو د خوست د وروستیو پیښو په اړه تر دا مهاله کومه تبصره نه ده کړې.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لوري د رسنیو د قانون په مسودې د بشري حقونو یوې ډلې سخت انتقادونه کړي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دا مسوده دوی په بیړه چمتو کړې ده او د اصلي قانون ځای به ونه نیسي. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوروي.
د بشری حقوقو د څارنې مؤسسه وی افغان حکومت باید د رسنیو هغه مسوده بیرته واخلي چې لمخې پر مطبوعاتو د حکومت کنټرول زیاتیږي او د بیان ازادي محدودوي. د بشری حقوقو د څارنې د ډلې په وینا د مسوده د رسنیو د ازادي په برخه کې د افغان ولسمشر دښمنو په اړه سوالونه پیدا کړي دي. حامد کرزی تیره میاشت افغانستان درې ګونو قواو ته په وینا کې یو ځل بیا د رسنیو پر ازادیو ټینګار وکړ.
مطبوعات کشور ما کاملا آزادی
زموږ د هیواد مطبوعات یو مخ داخلي ازادي لري. د دوی ازادي ته احترام کیږي. هر څه چې حکومت توایا سوې وایي، مطبوعات د روشنایي یو څراغ دی چې په تیاره کې پر خرابوي لوي شي
تاریکی بر خرابي ها مفته
د افغانستان د مطبوعاتو نوې طرحه چې ویل کیږي د 2009 کال د رسنیو د قانون ځای بنسي د اطلاعات او فرهنګ وزارت چمتو کړی ده او مخکې تر دې چې ملي شورا ته د تصویب لپاره واستول شي دغه وزارت نورو دولتي دفترونو ته د کتنې لپاره لیږلې ده د نوې مسودې له مخې به د رسنیو عالی شورا چې مشري به یې د اطلاعات او فرهنګ وزیر کوي تګلاره ټاکي او د رسنیو په برخه کې به حکومتي قوانین تعدیلوي همدارس به دا شورا د نورو ټولو رسنیو پر ترکیب او بودیجې خپل اغیز لري د نوې مسودې له مخې به هغه رسنۍ چې بهرني پروګرامونه خپروي محدود شي او د بشري حقوقو د څارنې د ډلې په وینا به د مطبوعاتو کلمات هم حکومت کنټرولوي د همدې مسودې له مخې به چاپي خپرونې او ویب پاڼې د ته اړتیا لري چې له حکومتي لارښوونو سره سم عبارات استعمال کړي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال مبارز رشیدی ازادي رادیو ته وویل چې نوې مسوده د اعتبار وړ نه ده
بنا بود کې یک مقدار اصلاحات
تاکل شوی و چې په دې قانون کې یو شمېر بدلونونه د رسنیو د ازادي او د رسنیو د کارونو د شوالي لپاره رامنځته شي همدا و چې د رسنیو د عالی شورا له خوا یو مسوده په بیړه طرح شوه له همدې عمله رسنیو ته اندیښنه پیدا شوه چې وزارت د ازادیو مخه نیسي خو دا مسوده زموږ له نظره د اعتبار وړ نه ده
په نظر ما مدار اعتبار نیست
د بشري حقوقو د څارنې د ډلې د آسیا د برخې مشر براد ادمز وایي له 2000 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د رسنیو ازادي یو ډېر ستر لاسته راوړنه ده نو افغان حکومت باید له رسنیو سره د دشمنی پر ځای هغو ته توجه زیات کړي د بشري حقوقو د څارنې ډلوي د 2009 کال د رسنیو قانون وروسته تر دې پارلمان تصویب کړ چې خبريالانو او د بشري حقوقو ډلو ډېر بحث پرې وکړ خو پر نوې مسودې مدني ټولنې ته لږ وخت ورکړل شوی دی چې بحث وکړي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت په خپل وکړي
او اوس هم یو سیمه ایزه موضوع د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف په لومړي ځل دا منلی چې د بلوچستان کې استخباراتي ادارې په خپل خوښه عملیات کوي چې د حکومت به مخاوني سول بلوچستان ملت پالو سره به خبرو ته کینی د موضوع تفصیل د بارکوال میخیل پر ریپورت کې
د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د بلوچستان په اړه په ویلو غونډه کې ویلي چې بلوچستان د پاکستان مهمه برخه ده او د خپل مهم پوځي موقعیت لامل باید په دې ایالت کې امنیت ټینګ شي صدر اعظم په لومړي ځل دا منلی چې د پاکستان مرکزی استخباراتي ادارې په بلوچستان کې په خپل خوښه عملیات کوي چې وایي حکومت به مخه ونیسي صدر اعظم راجا پرویز اشرف دا هم ویلي چې د بلوچستان ستونزې د حکومت په هغو لومړیو چیلنجونو کې چې د هواري لپاره به جدي ګامونه پورته کوي راجا اشرف هم د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی غوندې بلوچستان ملت پالو ته وړاندیز کړی چې له حکومت سره د خبرو اترو پیلولو ته حاضر سي چې د بلوچستان شخړه ژر تر ژره هوار شي د بلوچستان ستونزه زموږ د پلانونو په لومړي سر کې ده او ما مرور بلوچستان له حکومت سره خبرو ته رابللی دي چې ترمنځ پرتی شخړې د مذاکراتو په وسیله هوارې کړو زموږ مرکزی حکومت د ډیری بوختي د بیکوره سویو خلکو خپلو سیمو ته د راستنولو لپاره یو میلیارد کلدارې ټاکلې دي پر رسنیو کې د صدر اعظم له دفتره د خبرې سوي خبر پاڼې له مخې صدر اعظم پرویز اشرف ویلي چې حکومت به په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کوي چې په بلوچستان کې باید مرکزی استخباراتي ادارې د امنیت په ټینګښت کې آزادي ونه وسی بلکې هغه باید د بلوچستان د ایالتي حکومت لخوا له اړتیا سره سم مرسته وکړي د بلوچستان نېشنل ګوند اطلاعاتو سکرتر اغا حسن بلوچ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تر هغه وخت چې ورک بلوچستان ونه موندل شي او په سیمو کې پر بیګونه خلکو پوځي عملیات ونه درېږي دوی به هیڅکله خبرو اترو حاضر نسی صدر اعظم ویلی د بلوچستان ستونزو ته په پام سره غواړي ډیر ژر بلوچستان ته سفر وکړي او لټول اړوندو غاړو سره تر هر اړخیزو خبرو ورسته وکولای سي د بلوچستان ستونزو ته د حل لار پیدا کړي او د دې ایالت امنیت نور خراب نسی د کوټي یو بلوچ ځوان د صدر اعظم پرویز اشرف د دې نوې اقدام په اړه وایي
ځوان منیر احمد دا خډیر شه خبره دي چې د موجوده ګورنمنت دونه مطلب اقدامات کړي دي د بلوچستان لپاره دا اقدامات چې ډیر وختي لا کړو د ډیر شبو د بلوچستان حالات لپاره اوس مثال نن سبا وګوره دا سیاله دی ټارګټ کلینګ دی بلوچستان خلک دا سي تقسیم شوی دي نه یا بلوچستان دی پښتانه دي نور خلک دي د بلوچستان غوچ خلک دي دا کوم مثال دا غو وخت ګورنمنت د فدرل ګورنمنت توجه ور کړو بلوچستان حالات باندې نن ودا حالات بنو دلته نن وشه بالکل زبردست فورامن بلوچستان بوله چې مخ کې اوسو کاله مخ کې
تاکل سوی د چنن سه شنبه هم د پاکستان د نوې صدر اعظم راجا پرویز اشرف په غشتنه په اسلام آباد کې د بلوچستان د ورکو بلوچستان په اړه ځانګړي غونډه وسی سره لدی چې د
پاکستان اپوزیسون ګوندونه او ملتپال راجا پرویز اشرف د بلوچستان د شخړې په هواري کې یو بې صلاحیته صدر اعظم بولي، خو ډیری خلک بیا د هغه دې هڅو ته هیله مند دي چې کیدای سي بلوچستان ته په راتګ سره هغه د خلکو پر زخمونو مرهم کښیږدي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ